په پښتونخوا کې سهار لس بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. په روانه خپرونه کې تا په ځینو مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. زمونږ اوونیزه خپرونه د هارون باچا هنري ګړی به هم اورئ. خو راځئ چې ړومبې د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبر کړو. د دې وخت خبرونه په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره 1,400 ته پورته شوې. حکومت وایي پرون دغلته له وایرسه د مړو شو شمیره راټیټه شوې ده. د افریدي قوم ریلیف کمیټې په سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د سروې بیا پیلولو او اغېزمنو کورنیو سره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. او بریتانیا، کینیډا او امریکا په روسیا د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین او درملنې په اړه د شویو څېړنو د غلا کولو تور پورې کړی دی. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره 1,400 پورته شوې. حکومت وایي پرون دغلته له وایرسه د مړو شو شمیره راټیټه شوې ده. د صوبې د روغتیا څانګې په خپله ویبپاڼه ویلي چې پرون له وایرسه 400 کسانو ژوند بایللی دی او دا د می د میاشتې وروستو په یو ورځ کې د مړو تر ټولو کمه شمیره وه. تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 ناروغۍ له کبله ټول 1,104 کسان مړه شوي دي. له وایرسه 22,614 ناروغان بیرته جوړ شوي هم دي. بلخو په پاکستان کې د وایرس د مثبتو پیښو ټوله شمیره 2,095,401 ته پورته شوي. له وایرسه تر اوسه ټول 15,415 کسان مړه شوي او 1,88,019 ترې بیرته روغ شوي دي. د اپریدي قوم ریلیف کمیټې په سیمه کې د ړنګو شو کورونو د سروې بیا پیلولو او اغېزمنو کورنیو ته د مرستو ورکولو غوښتنه کړې ده. د کمیټې غړیو پرون مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې د تیرو پوځي عملیاتو پر مهال یې کورونه ړنګ کړل شوي دي او اوس چې باړې ته راستانه شوي نو د سرپناه ځایونه نه لري. دوی وایي د ړنګو شو کورونو سروې ولسی مرستې د کورونا وبا له کبله ځنډېدلې دي او باید دا بیا پیل شي. د خیبر د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بادې د سانګې او چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې دوی د مالی مرستو لړۍ بیا پیلوي او ډېر زر به د تیرا په جنگ ځپلیو کې 180 د بینک چیکونه تقسیموي. چارواکي وایي د مکمل لنګ شوي کور لپاره د 400,000 او په جزوي توګه د ړنګ کور د بیا جوړولو لپاره 200,000 روپۍ مرستې ورکوي. خو ځپلي شوي خلک وایي چې دوی ته له دغې ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. بریتانیا، کینیډا او امریکا په روسیا د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین او درملنې په اړه د شویو څېړنو د غلا کولو تور پورې کړی دی. په بریتانیا کې د سایبر سیکیورټي مرکز د جولای په 14 وویل چې د ای پی ټی 29 په نوم د انټرنیټي غلو یوې ډلې په دریو وړو هیوادونو کې هغه ادارې په نښه کړي دي چې د کووډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسینو د جوړولو په کار اخته دي. د بریتانوي مرکز په وینا دغه ډله د روسي استخباراتو د لاندې کار کوي او دا چې دغه تجزیه د امریکا او کینیډا هم ده. د کرملین ویان ویلي د روسیې د هغه مبینه انټرنیټي بریدونو سره هیڅ تړاو نشته چې په برتانیا کې په څېړنیزو ادارو او د ویانو جوړونکو کمپنیو ترسره شوي دي. او د ایران په شیراز او بهبهان کې مظاهرچیان لارو کوڅو ته راټول شوي او د حکومت ضد مظاهرې کړي دي. د جولای په 14 د سوشل میډیا فعالانو د ماښام په 2 بجې په ټول ایران کې د احتجاجي مظاهرو غږ کړی و. دا مظاهرچیان د تیر کال د احتجاجونو د دریو ګډونوالو ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا پر ضد راوتي وو. رویټرز خبر ایجنس د عیني شهیدینو له قول لیکلي چې امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره په بهبهان کې اوخ کې بیاون کې ګیس ګولې ویشتې دي. په عین حال کې په پلازمینه تهران او نور یو شمیر ښارونو کې هم د امنیتي سرتیرو د شمیرې ډېرېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د جولای په 14 د ایران عدلي وویل چې سپریم کورټ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو دریو وګړو ته د عدالت لخوا د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. سپریم کورټ زیاته کړې درې واړه تیر کال په مظاهرو کې په مجرمانه کارونو کې ککړو. دا وو د دې وخت خبرونه. خبرونه مور د اردن کراځ زمونږه اړومبي راپور ته د پاکستان د ولسی هوا بازې ادارې ویلي دي چې د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړل شوی لایسنسونه سم دي او په دغه اړه په میډیا کې خبر شوی راپورونه په غلطه توګه وړاندې شوی دي. ادارې د خبره د عمان د سیول ایویشن ادارې د یو لیک په ځواب کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلټانو د لایسنسونو په اړه د یو حکومتي وزیر د څرګندونو وروسته یو شمېر هیوادونو د پاکستان په هوایي شرکت بندیزونه لګولي دي. احمد الله له اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
د سیول ایویشن اتارټي ډایرکټر جنرل حسن ناصر جامی د جولای په 14مه د عمان ایویشن اتارټي مشر مبارک صالح الګیلانی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي د اتارټي لخوا پاکستانی پیلوټانو ته جاری کړل شوی لایسنسونه صحیح دي او هغه پیلوټان چې په لایسنسونو یې لږ ډیر هم شک وو هغوی د پروازونو نه منع کولو سره وضاحت ترې غوښتل شوی دی. نوموړي په خپل خط کې ویلي دي یو شمېر ملکونو لخوا د یو سلو څلورو پیلوټانو لایسنس د تصدیق نه مطالق ورسره رابطه کړې شوې ده او د پلټنو وروسته د څلور نوي پیلوټان لایسنسونه صحیح ګرځولې شوې دي او د پاتو لایسنسونو په حق له پلټنې روانې دي. د حسن ناصر جامع په وینا د جالي لایسنسونو نه متعلق خبر په میډیا او په ټولنیزو رسنیو کې په غلط طریقې سره وړاندې کړی شو. د ذکر ده چې د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 23مه قومي اسمبلۍ ته پی آی ای الوتکې د حادثې راپور وړاندې کولو پر وخت وویل چې په 1800 پیلوټانو کې د 222 لایسنسونه په مشکوک ډول جالي دي. دا ډیره د افسوس او شرم خبره ده چې زمنګ 40% یعنی 222 پیلوټانو لایسنسونه صحیح نه دي بلکې جالي دي. د پیلوټانو امتحان په خپل نه دی ورکړی بلکې دوی په ځای بل چا امتحان ورکړی دی او پیلوټانو دوران دا خبره هم را پډاګه شو چې ځنې پیلوټانو خو د چټۍ پورس امتحانونه ورکړی دي. دینه لوی بل څه بدقسمتي کېدی شي چې پیلوټانو ته جالي لایسنسونه ورکړی شوی دي او یو شمېر پیلوټان خو په سیاسي بنیادونو هم برتی کړی شوی دي. نو موږ به د هر څه پلټنې کوو او ذمہوار په نخښه کول وروسته سزا به ورته ورکو. د غلام سرور خان دی بیان وروسته یورپی یونین او برتانیې د جولای 4 نیټه نه د پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای په پروازونو د شپږو میاشتو لپاره بندیز لګولو سره وویل د مسافرو خوندي ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی. د ترڅنګ د اروپا فضا ژغورنې ادارې د جولای په 8مه 22 هیوادونو ته لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخیستونکو پیلوټانو ته د الوتکو الوزولو اجازه ورنه کړي. د سیول ایویشن اتارټي د ډایرکټر جنرل د خط وروسته په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادیه پالپا په خپل اعلامیه کې ویلي سیول ایویشن اتارټي لخوا د پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځول دوی د دریز ګټه ده. اتارټي دا تسلیم کړه چې دوی کوم لایسنسونه جاری کړي نو هغه صحیح دي او دا معاملہ په غلطی طریقې سره پر رسنیو کې راپورته کړی شو. د پی آی ای یو پخوانی کارکونکي او د هوا بازۍ په چارو نظر لرونکو نصر الله افریدی وایي وفاقي وزیر او سیول ایویشن اتارټي د مشر د بیانونو نخکاریږي چې دوی ترمنځ هم اهنګي نشته.
خبر ہے چې قومي اسمبلی کې ایویشن منسٹر دا سه بیان ورکړي نو هغه ډورا ایرسپانسیبل بیان بیا څنګه ورکړي چې نن سیول ایویشن اتھارټي د پاکستان دا خبره کوي چې لایسنسونه جالي نری نو منسٹر بیا یې چانه فیډبیک خسته وو. دې مطلب دا چې تاسو په خپل کې سره انډرسټینډینګ نشته را ایویشن منسٹر چې کومه ایرسپانسیبل بیان ورکړو کنه پورا دنیا کې بدنامي وشوه د تو کریډیبیلیټی خراب وشوه. دې تو پایلټان دنیا کې چې کوم نور ایرلاینز کې وو هغه مشکوک شول مو باندې مخکې نه چې کومه جالي کورونو الزامات وو په هغه باندې منسٹر صاحب هم چې کومه سٹمپ لگاولو دا داسې په کور وای چې اول دو انویسټیګیشن کړای وای د سکرټنی کړای وای چې دا باندې په اسمبلی کې بیان ورکړای وای پروا نه و.
د ذکر ده چې دا هر څه تر هغه وروسته مخې ته راغلل چې د مئی په 22مه له لاهور کراچۍ ته روانه د پی آی ای یو الوتکه د کراچۍ هوایی میدان سره نږدې وغورځېده چې پکې د عملی په ګډون 90 کسان مړه شول.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15,350 او 15,555.
د اپریدی قوم ریلیف کمیټې په سیمه کې د ړنګوشو کورونو د سروې بیا پیلولو مالی مرستو غوښتنې کړې دي. دوی وایي حکومت د کورونا د وبا له کبله له تیرو درو میاشتو راهیسې سروې او ځپلو شو کورونو سره مرستې ودرولې دي چې ورسره د دوی ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې په تیرا کې د 180 کورونو سره د مرستو تیاری نیولې دي او نورو سیمو کې به هم د مرستو لړۍ پیل شي. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د اپریدی کوم ریلیف کمیټه غړي وایي چې هلتا په باډه او تیرا کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروي او د ماویزو ورکولو عمل د تیرو درې میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د وبا له امله ودرېدلی، خو اوس په کار ده دا شروع کړل شي. د اپریدی کوم د ریلیف کمیټه مشر معروف خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
درخواست کوو چې دا ټول د کورونا چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې دا مونږ وغلو او د خلکو هغه سروي چې کومه دو هغه هم دومره ضروري وو لکه څومره د کورونا نه حفاظت ضروری دی، ځکه چې هغه خلک ډیر مجبور دي. نو که د احتیاطي تدابیر سره دا سروي بیا شروع شي او د خلکو هغه سروي کمپلیټ شي نو دا به ډیره ښه وي، ځکه چې د خلکو کورونا په دا 15 سال کې تبو شوي دي او هغه اوس دومره وس نشته چې کورونا دو بیا په خپلو روپو جوړ کړي، ځکه چې روزګار شته نه. په لوکا کې زیات خلک بیروزګاره دي، په مسالو کې دي. کم از کم که حکومت خپل غن کوي دا خو دوله ورکول په کور دی و دا نور خپل زون سره نه دی کې خپل په کور دا زمیان چې فنډز دی لیکول دا هم یو جرم دی. و هغه چې کونه چې کم ایغو ټوکنه خلکو له ملو دی، ایغو سروم شوی دو ټوکنه مروغلی دی یا خلکو له ملوم دی، د ایغه نه باوجود هغه کیشکیږي نه و هغه د څو میاشتو نه خلک هغه ټوکنه ګرځوي و هغه دوله نه ملويږي، پیسې نه ملويږي. دا هم د مو ریکوست دی چې دوله دا غریب خالدی دولت دا پیسې ملوشي.
د باډه صاحب ګل پرده وای د تیرو جګړو پوزي عملیاتو په وخت کې کورونه ډنګ شوی، اوس باډه تستان شوی خو لا هم سرپنا نه لري.
مو غړ کورو د وچه ته هغه مکمل وران شو دی، بالکل کندواله شوی دی. هغه برنونو خراب کړو، برنونو وشولو سم مطلب چې ولګې دل په سنه خو لګې دل کم دی، خو برنو بالکل علاقه خراب کړیو. نو بس خلک مطلب چې مجبور دی وجدان چې ته په کول کې یو کوټکی جوړه کی او بس مطلب چې خیمه لګولې چا وچا مطلب چې خیمه نشته راي. مو کړه چې کله دا بد ملي غشولنه مو لړلو ځل ځو کې لړلو څه پر په خبر کې مطلب چې غشولو دا سي پرشون شولو څوک په کړو څوک خپل خپلوانو کرا. نو مستقر خپل ځوین هم نشته و نه وترغه په سروه وشي و سروه نیمه پوت شي و نیمه مطلب چې بیا بیا کینسل شي و بیا دوباره بیا مطلب چې سروه وشي درې گزارې سروه مطلب چې په دایمو په علاقه باندې په میدان باندې وشوله ولا ګیرو و شي مطلب چې چلم لوي کې نه په غو طریقه باندې.
د خیبر په ډیپټی کمشنر دفتر کې د بیا بحاله سانګي او چارواکي سلمان خان وای مونږ به زر د حکومت لخوا خودل شو احتیاطي تدابیر سره خلکو ته د ورن شو کورونو د بیا رغولو لپاره چیکونه ورکړو او په لومړی مرحله کې به په تیرا کې یو سلطیا کورنیو ته دا چیکونه ورکړل شي.
ریزمشن سٹارٹ شو آفٹر کووڈ 19 انشاءاللہ یو 180 چیکس پریپیئر دی دا بس پتیرا کے انشاءاللہ پر نیکسٹ ویک کے مونگ تقسیم او ڈسٹریبیوشن میں کہو چیک ڈسٹریبیوشن سرمنی میں کہو نو انشاءاللہ تعالی 180 مزید کورانولا بے چیکونہ ملوش.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړی او د سرحدي او قبایلی چارو کمیټې پارلماني سیکرټري اقبال پردي سره مهم په دې ستونزه خبرې وکړې او دوی وویل
د کووډ 19 په وجه باندې چې کوم معطل شوی سروې دي دا به بحال شي او چې کوم چیکونه پراته دي دا به ان شاء الله ولزیز کسو کې نشي ورکولای او کوم ډپارټمنټ یاریږي دا غې د پر ورنټیر لیز تیار یم چې څومره خلدي چې کونه دي دا غوي په نمونه باندې جوړ تکړي شي او ور کول عمل بځو ته وچلو کا کوم متاثر خلدي د چا کورونه وران دي چې په پوری توګه باندې هغه په خپل کورونو کې د ځان له رهایش پروګرام جوړ کی نو واکي ان شاء الله ولزي چې په دالګ ورځو کې به موږ د خلکو د ټوله مسالې حل کوو. استاد یو جهان مننه.
چارواکی وای مکمل وران شوی کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډه او تیرا کې د تیر بدمنۍ په وخت څه باندې 40,000 کورونه وران شوی. هلته د 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي، خلکو ترې کډې کډې وي. خو په 2018 کې بیا زیاتره قبیلو خلک بیرته ورته ستانه شوي. چارواکي وای اوس په سیمه کې امن بحال شوی او پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې سره د دې چې حکومت د دوی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډه کړې ده، خو تر اوسه یې دغلته سرکاري دفترونه نه دي پرانستې. دوی زیاتوي چې د خپلو کارونو لپاره ټانک ته پتلو مجبوره دي. بلخوا د حکومت اداده چې په قبایلی ضلعو کې د سرکاري دفترونو پرانستلو لپاره پنګې بلې کړې دي او په دغه اړه په یو شمېر منصوبو کار کوي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړېدو پس په نامه خو ضلع ګرځول شوی، خو لا یې هم ټول دفترونه په بلا ضلع یعنی ټانګ کې موجود دي او په هډ کوارټر جنوبي وزیرستان کې یې اعلی افسران او محکمې موجود نه دي. ضلعي انتظامیه او ورسره تر شلو زیاتې محکمې افسران یې په ټانګ کې ناست دي. د معمولي کار لپاره خپل وزیرستان کې دفتر او نه افسر مومي او په سټانګ ضلع تازي. سو دولت جنوبي وزیرستان ضلع ټولې سرکاري محکمې او دفترونه په سیمه کې آباد کړي چې پرمختګ وکړي او ستونزه یې په ډګر حل کیږي. د جنوبي وزیرستان یو مشر او تاجر شیر محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د زم کې دو پس هم یې ټول دفترونه په ټانګ ضلع کې دي او جنوبي وزیرستان کې اوس هم هغه زوړ نظام دوام لري.
نستا پټان کې دي ټوټل دفتر ڈی سی اے ڈی سی دا دفتر وزیرستان ترلا کې شي او امي خدا ډېر امید نه وي دلته د مشتار زر کې حال کیږي او امید چې کوم څه وجج نو سپای کنه دا دلته په وزیرستان کې نو سپي هغه وخت نه جرګه سیستم سٹارټ کړای دا یو پټونه کې او په تزر پنځو زر په یو جرګه باندې میز خو انصاف غوښت میز به دلته جج کشي نه کنه او دا دفترینه چې څوک راتل وزیرستان ته نه ورغلی هغه پر میز دا تا زلا نشي ولای ځکه چې ټانک یو غوښه زلا دو وزیرستان غوښ چې اخر میز ور ووځي.
د جنوبي وزیرستان یو بل اوسیدون کې سید محمد وای چې د معمولي کار لپاره هم د وزیرستان نه ټانک تازي، نو خپل زلا کې محکمه دفترونه او افسران ولې نه لري. دوی پرختینه ضلع او نوې نظام غواړي.
کبدا کې مستا جوړ شي مو سلري په لګي ټاکته چې زه درې مونږ نه پانچ یا خالي د غریب سړي د کریا لګي دا وام د پوره ځای ما چې غټه د پرشنې خبراتو په کور دادو چې مستا د کې دي کې حکومت چې کوم دفتر د میز د غدې علاقې دی چې دا دفترینه مستا ټول روري د ونه په کوم ځای کې درته سټ کوي دا سہولت مستا په ځنه ضروري او په وجه د دې چې د څنګه ځونته ضلع دو د میزو وانه سب ډیویژن چې کوم دایي سنځه په ځونته ضلع دو څومره آفیس کې کوري کا غټ وی چې دا نشتا دلې په خپل ضلع کې شفت کو هیڅ شتانه او خالي برا انعام نه راو د عوام د پورې سہولت شتانه.
په دې اړه مو په وار وار په ټانګ کې ناس د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک دفتر سره تماس ونیو او ورته ملي کله پیغام هم واستو خو دوی په دې اړه سم واقف وړاندې نه کړ. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې ډیپټي کمشنر اډیشنل جج کچاره او نور دفترونه د وزیرستان په ځای په ټانګ کې د کالونو نه آباد دي. دوی نور په خپل سیمه او هډ کوارټر جنوبي وزیرستان کې محکمه او دفترونه غواړي چې خپل ځای یې آباد شي او په سیمه کې سرکاري کارونه روان وي، کنی په احتجاجونو لاس پورې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 15 د دی امیر باشا ډیم د کار پرانسته وکړه. دا ډیم د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع او گلګت بلتستان صوبې په دی امیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د حکومت په خبره دی امیر باشا ډیم د جوړولو چارې بعد تر 2028 کال پورې بشپړې شي. په دې منصوبه به 2 لس ارب ډالر خرڅ راځي. تفصیل ګل ایاز راکړي.
د لوی ډیمونو نړیوال کمیشن تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل ډیمونه او د اوبو ذخیرې دي. په دې کې تر ټولو لوی تربیلا ډیم او پسې منګلا ډیم دی. په پاکستان کې زیاتره ډیمونه او د اوبو ذخیرې له 1968 کال واخلي تر 1915 اویم کال پورې جوړې شوې دي. په هیواد کې لومړی منګلا او دویم تربیلا ډیم وو. تربیلا ڈیم د اٹلی یوی کمپنی سیلانی امپریلیگو جوړ کړی وو. په ملک آخری وار خانپور ڈیم په 1973 کال کې جوړ شوی وو، خو اوس د امیر باشا ڈیم په جوړولو کار د روان کال د جولای په 15 پیل شو. دا ڈیم د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلگت بلتستان صوبې په د امیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی د جولای په 14 مشال اړو ته ویل چې د امیر ڈیم د انجینئرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د دې په خبره د هایډرو پاور یعنی له اوبو بجلی جوړولو منصوبه ده او د دې ګټې هم زیاتې دي.
لومړی فائدہ خدا ده چې دا بیسیکلی اوبو ستور کوي، اوبو ذخیره کوي. د امیر باشا ټوټل تقریبا 1.8 ایکر فیټ اوبو جمع کوي. د بجلی د جوړېدو کیپاسیټی دا 4500 میگاواٹ، او دا بجلی دا چې ورته نن سبا انوائرمنٹل ورته گرین پاور وایي، چې هغه بجلی د شنه بجلی ده، لکه چې په دې کې کاربن ډای اکسایډ او تھرمل پاور نه دی. دا د پاکستان یو د پاکستان ریسورس ته بار نه نه بت تیل را غوړې نه به بل سره غوړې ستا خرچه کې نه کیږي.
د دې امیر باشا ډیم جوړولو لومړی وړاندیز په 1978 کال کې وړاندې شوی وو. په 1998 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو پرانسته کړې وه. په 2004 کال کې د دې ډیم لومړی فیزیبلټی رپورټ یعنی د جوړېدو امکاناتو رپورټ تیار کړل شو. په 2008 کال کې د هغه رپورټ بیا جاج واخیستل شو. په 2018 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو کار د شروع کولو منظوري ورکړه، خو په 2018 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري پروژو په چوکاټ کې د دی امیر باشا ډیم جوړولو خبره لری کړل شو او د ډیم جوړولو چاري ودرېدي. لدی روسو په 2013 کال کې د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار حکومت ته امر ورکړ چې د ډیم په جوړولو کار شروع کړي. د ډیم جوړولو لپاره په فند کې 9 ارب روپۍ راغونډ کړل شوې دي. د روان 2006 کال په مې میاشت کې د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت او چین ترمنځ د 2.2 ارب روپو معاهده لاسلیک شوه. د پاکستان د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په 2018 کال کې ویلي بل چې د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره 12 ارب ډالرو ته اړتیا ده. په دې کې 15 ارب ډالر د ډیم ودانۍ او 1 ارب ډالر د بجلیګر یا برېښنا کوټ په جوړولو مصرف کیږي. د وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی وایي د ډیم لپاره فنډ کې ستونزې نشته.
د بعد نه راځي او څه خپل د بجټ نه حکومت به ورکوي. نو داس دان ګرانه خبره ماته نه ښکاري. دا دان ډېرې پیسې نه دي چې حکومت یې نشي لنډولی. بله دا چې ای ایم الیکټرو میکانیکل اکوپمنټ بجلی ګر چې ده، د بجلی ګر باندې هم تقریبا یو 3 ارب ډالر به لګي، خو په اسانه ملایږي ځکه چې دان کمپنیانې دي په یورپ کې او په چین کې او په جاپان کې چې هغوی اوس بند دي، ڈیمانڈ نشتا، چرچا نے بند دی. حکومت ورته وی چرا تا سمنگلا دا 4500 میگا واٹ دا ٹربائن جوڑ کے اور جنریٹر جوڑ کے او خپ خوشحال ہے وہ جوڑی اور پاسان قرضے بم تاس لے دا کئی دا قرضو چلے کنا انٹرسٹ ریٹ اب ہم دا گزاری دی دیر کم بھئی ما پر ہے کڈیر دیا تھی نو 3-4% انٹرسٹ پیشن دا ملے رہی گی اور او خپ خوشحال ہے کار دا لو کیو دا یورپ اکوپمنٹ چلے ENM اکوپمنٹ دا ٹربائن اور جنریٹر دا خدیر آلہ
د پاکستان حکومتي ویپانې تر مخه د ډیم جوړولو ټول لګښت 1.6 ارب روپۍ دی. له دې پروژې به 14,000 کسانو ته نوکریاني ورکول کیږي. له دې منصوبې به 2,00,000 اکړ ځمکه خړوبېږي. دا پروژه به 2028 کال کې سرته رسیږي. د ډیم اوچتوالی یا بلندي به 2.2 میټره وي. په دې کې به 14 سپیلوی ګیټس یعنی د اوبو اخراج ځایونه وي. د بجلی جوړولو لپاره به 12 ټربائن وي. هر ټربائن به 3.5 میگاواٹا بجلی یا برېښنا جوړوي. د امیر باشا ډیم په مجموعي توګه 110 مربع کیلومیټر رغبې باندې جوړیږي. د دې ترڅنګ 100 کیلومیټر نورې رغبې به انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچه جوړیږي. خو انجینیر ګوهر محمد خان مشال اړې ته ویل چې د امیر باشا ډیم په راتلونکي شل کلونو کې هم نشي جوړېدی.
شفاف د دې برېنګونه جوړې کی، د دې سیمنټ جوړ کی، نو دو کنسلټنس کوم کله په یو شي جوړي او کله په بل شي جوړي. او زما خپل دا خیال دی چې څنګه چې بیاسی منصوبہ بیاسی بیٹرین کا پتہ لگے دلا نو حکومت دا شون پتہ ہی اس ما پتہ نہیں لگی کہ دا دو ولی پتہ ہی او دین کو بچار ور کے واقعہ تو وہ دو چر ما تے دی پروپوزل رہا تھا او پروپوزل کو پتہ تے بیٹ جوڑی کو پتہ تے ڈرائیو جوڑی او صاف پتہ ہے
خود وابڑا پخوانے مشر شکل دورانی وای دا ڈیم جوڑولو سربا سمودے لپار د توانائی ضرورتونو پورشی خو نور پر روتا هم ارتیا دا
نین راتون کس کالا خو بالکل پورا بشی خو بد قسمتی دا د جته پاکستان آبادی آبادی چې دا کنه دا تقریبا د کال 50 لاکھ کسان پہ دیا تھی دا پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریباً 2% دے نو دا با کمول غوڑی دا با زیرو لیول ترا وصل غوڑی نکو چیک آبادی دا سے اوچتے دا زیادتے دا نو بیا خو کا لس دیمون جوڑ کا ہم بنا پورا کئی نو دا دیرا ضروری دا چھ دا پاکستان خل آبادی چھ دا کھنا دا دا اشارا چھ دے آدھے کم کی گنی بجلی اور بجلی شوا یا بوچ ذخیرہ کئی نو دا راتلن کے سکالو کے یو سکال لپارا وکافی دیر وکافی بھی اور دانا تکلیف بنی پاکستان
دی امیر باشا ڈیم پر مجموعی توگا 8.10 ملیون ایکڑ فٹا دو اوبو ذخیرہ کولو گنجائش لري د دی امیر باشا ڈیم جوړولو لوجبا دیش کلی او 270 کورنۍ چې ټول شمیرې 2000 دا متاثر کیږي د ډیم لوجبا 1500 ایکڑ زری زمکا او 100 کیلومتر علاقہ تر اوبو لاندې شي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا یو خبریال ته عدالت د سپکاوي نوټس ورکولو وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو د ازادۍ بحث بیا تود شوی دی. خبریال متو الله جان پر ټویټر پاڼه د یو جج قاضي فایز عیسا په اړه د سپریم کورټ پر فیصله نیوکې کړې وې. د عدالت لخوا د دې ټویټ د نوټس اخیستو وروسته د متو الله جان په حق او مخالفت کې کمپاین پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو سازمانونه او د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه د عمران خان پر حکومت تنقید کوي چې د دوی په وینا د رسنیو ازادي سلب کړې ده. حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. نور معلومات عبدالحی کاکړ راکړي.
د 2013 کال انتخاباتو په نتیجه کې چې د تحریک انصاف حکومت جوړ شو نو ورسره د پاکستان اخبارونو او ټلویزیون چینلونو ته د اشتهار ورکول بند کړل چې په نتیجه کې رسنۍ له مالي ستونزو سره مخامخ شوې او په سلګونو خبریالانو نوکری له لاسه ورکړې. د پاکستان خبریالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست د دې پر ضد د هیواد په کچه مظاهرې وکړې خو ستونزه حل نه شوه. پر دې مهال د پاکستان ځینو وتلو خبریالانو له ټلویزیون چینلونو استعفاګانې ورکړې او په حکومت یې تور پورې کړ چې ټلویزیون چینلونو باندې فشار اچولی چې دوی له نوکریو لرې کړي. له دې سره سره د خبریالانو د حقوقو فعال تنظیمونو آر ایس ایف او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست هم په پاکستان کې له ادا سره سم پر رسنیو او خبریالانو زیاتېدونکي فشار باندې تنقیدونه وکړل خو حکومت به هر ځل دا تورونه ردول. په عین وخت کې ځینې خبریالانو شکایت وکړ چې د حکومت په فشار د دوی کالمونه په ځینو ورځپاڼو کې نه خپرې شي. هغه خبریالان چې ادا کوي دوی د حکومت په فشار له نوکریو لړکړل شوي دي. په هغو کې د ریډیو پاکستان پخوانی مشر مرتضی سولنګی هم دی. نوموړي د جولای په 14 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې خبریالي او لیکنې اوس یو مشکل کار ګرځېدلی دی.
کسی زمانے میں سوویت یونین میں سٹالن کے دور میں
د شوروی اتحاد د سٹالن په واکمنۍ کې او تر دې وروسته هم د شوروی اتحاد لیکوالانو، شاعرانو، افسانې او ډرامې لیکونکو به لیکل کول خو تر لیکلو وروسته به خپل لیکنې د میز په دراز کې کښېښودلې. نو په هغه زمانه کې یوه اصطلاح مشهوره شوه، رایټنګ فار د ډراور، یعنی د دراز لپاره لیکل. موږ چې نن په پاکستان کې په کوم دور کې یو نو خپل لیکنې په دراز کې مسوا چولې ځکه چې درازونه هم غلاسې.
کہ ہم دراز میں بھی نہیں ڈال سکتے، درازیں چوری ہو جاتی ہیں.
مرتضا سولنگای او نور خبریالان وای چې پاکستان کې پوزي او ولسی حکومتونو تل پر رسنیو بندیزونه لګولې دي، خو په ماضي کې د دغه سي بندیزونو پر ضد به د خبریالانو سازمانونه مبارزه کوله، جیلونو ته بتلل او کوډې به یې خوړلې چې په نتیجه کې به رسنیو لږ څه ازادي ترلاسه کړه. له مرتضا سولنگي وپوښتل چې که داسې وي نو بیا ولې د اوسني حکومت پر ضد د خبریالانو سازمانونه د پخوانیو هغو په شان یو دوامداره او نتیجه ورکوونکی تحریک نه چلوي. نوموړي د دې په جواب کې وویل،
تو ریاست بھی تبدیل ہو رہی ہے، صحافت بھی تبدیل ہو رہی ہے، سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے، ڈیجیٹل
ریاست سیاست او صحافت د بدلیدو په حال کې دی. د ډیجیټل دور د مزاحمت شکل به د اتیایمې لسیزې د مزاحمت په ډول نه وي چې کله به موږ بهر پر دیوالونو شعارونه لیکل او پمپلیټونه به مو ویشل. هغه د جارحیت او امریت دور وو. هغه وخت به تاسو ته بهر موجود دشمنان معلوم ول، خو اوس دشمن دننه راغلی دی، ځکه د مزاحمت بڼه به د پخوا په پرتله مختلفه وي. مزاحمت روان دی او روان به وي، خو اوس بیخي په لومړۍ مرحله کې دی. دا به کومه بڼه خپلوي دا موږ ته اوس نه ده معلومه. البته داسې نسی کېدلی چې جبر او استبداد دی د همیش لپاره دوام وکړي، بلکې دا به یوه ورځ ختمیږي.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر و استبداد ہمیشہ قائم رہے، وہ ختم ہونا ہے.
خو پر ټولنیزو رسنیو فعال ځینو خبریالانو دا تنقید کیږي چې دوی د پاکستان په سیاسي چارو کې په داسې انداز کې برخه اخلي چې په نتیجه کې دوی مسلکي بے طرفی له لاسه ورکړي. خبریال او استوحید هم دې طرف ته اشاره کوي.
حکومت جماعت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے،
واکمن تحریک انصاف دا مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی او پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز دا تحریک انصاف مینڈیٹ نہ منی نو دے دے سیاسی انتشار اثر پر پارلیمان او صحافت ہم پری وچی. زما په فکر دا صحافت او سیاست ترمنز چکوما نازک کرخ دا هغه دا دے سیاسی اختلافات او لکبلا تتشوی دا. زما په سوچ پاکستانی صحافت دا وقت ډیر مشکل دور تیری کی،
تو پاکستانی صحافت ایک مشکل مرحلے سے اور دور سے گزر رہی ہے اس وقت.
خود خبرالانو او د دوی د سازمانونو په جواب کې واکمن تریکی انصاف تل دا ویلی چې حکومت د وینا او لیک پر ازادي یقین لري او لګیدلی ټول تورونه بے ځای دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ارڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لري د غوږی اردوونکو وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونه د هرن بچا هنري غړي راځي چې د خبرونه ورو په دې خبرونه کې نن هرن بچا د سندرغاړي او شاعر ګوهر جان سره خبرې کړې دي.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. داونه له پیښوره سندرغاړي ګوهرجان را سره دی. د خپل هنری کارونو ترڅنګ پروستاو کې د سیمې د هنرمندانو د وی ټولنې جوړولو هڅې پیل کړې دي. پر دې سربیره د یو ملګری غواړي چې په نږدې راتلونکي کې په سوابای کې یو لوی کلتوري غونډه هم وکړي. پر دې حالو زلوی خبرې ورسره کوو او سندرې هم ورو. ګورجان ستړي مشي او مننه چې مونږ ته د وخت راکړ.
فارمشي وای چې ډېر ډېر مننه کوم تاسو چې تاسو مونږ لا ټایم راکو، تاسو ټول ملګری او جهان مننه.
آباد اوسین تا خو پر یو وو وخت بلا کارونه روان کړی دي، سندری وای، هنرمندانو ته ټولنه هم جوړوي، او بیا دا سوابه پروگرام دی هم دته دی هم تیارای نیولې دي. نو په دې ټولو کیسو خبرې کوو، خو کاول اوریدونکو ته ګورجان لګزان معرفي کې چې په پښتونخوا کې د کم ځای او څنګه څنګه کله دی موسیقي پیل کړه او باقاعده د سندرغاړي په توګه مخې ته راغله.
بایجی زخو خپل د سوابه مانیره سره تعلق لرم، او موسیقي سره خو می شوق داو چې د بچپن راسي گلزار علم صاحب ته او تاسو ته بس کتلی دي راوتی در پسې دغه محبت موسیقي ده.
ډېر ښه. نو کله و چې اول سندره دې جوړه کړه، سټوډیو کې دې جوړه کړه، ټي وي کې دې وویله، کم ځای کې دې وویله، بیا دې خلکو ته ورسوله، کم وخت او کم سندره و؟
سندره کې ما لومبې البم کړو او دا غي نه مخکې مې په ټي وي کې یو سندره ویلې و، او دا غي نو مې درې سلور کال مخکې ما شاکر زیب سره په نوخر کې د شیرین په سټوډیو کې ځان له خپل البم کړو چې ما مارکیټ وغیرہ ته نو ور کړ، بس تر خپل اوریدو د پاره مې ځان ته کړو.
سټوډیو ګانو ته تګ او ټي وي ته تګ او یاد د پښتو موسیقي د ډګر تر تک په دې کې خو یو څوک وی چې سړی ته لار سم کی کنه، لار ګذر ورته خو هي مرسته او کینو. دا سه ستا په دغه هنر کې چا سره مرسته کړی په دغه اول وختو کې؟
چاټ کې خورا سره خو سدا ګل مې نه استاد هغه سره به مزد کړی کولې تا ډبګرای بازار په هغه ټایم کې ودان او آباد نو دې سره ریم کوم زده استاد سره دې سره ټول سره کې نستمه نور داسې لار خود نه راته چانه دي کړی چې هم مارکیټ ته پار راسي کار کول یا داسې چې سمه هم کړی دي په خپل دغن هم کړی دي، بس ترس به قدرت جوړ کو او دا غیر پار به ما سټوډیو بیا ونی ولا او دا غیر پار به بس یو موسیقار سره خبر وکړه هغه به کسان راغون کړل، بس یو البم غونته کې بم را جوړ کړو او درې البم بس مارکیټ ته رالو. نو هغه سندرې رانه داسې شي چې چا به فلم له ورکړي چا بس زه به په ځای پاتې کړم، نو مړو به وویلې نو بس بیا خو پکې د وړو فنکارانو پته نه لګي که نه.
او دا تاسې کله وغوښتل چې د سندرغاړي په توګه په ټولنه کې مخې ته راشي او خلک د سندرغاړي په حیث وپیژني، نو ستا د فعالیتونو له هنري کارونو خو به ستا کورنۍ هم خبرېده، نو هلته څه مشکل و څه ستونزه وه که نه؟
ډېر زیات راغلی وي وهل ټکول او بلا دغه شی پکې تړلې پکې ومومه او بس هغې ته پته لګېده چې ډېر خپلې نه نه اړېږي او لکه ګملې رالم سر له راویشتې وه که نه جي باقي دغه چاپونه اوس هم په سر باندې
دا
زما د ترور زوی دی هغه والی وم او بیا د ماسی زامن او بیا خپل مشر ورور په ټولو ګډ شریکه باندې چې پوهې شي چې نه منې کېږي د خپلې نه، نو بس بیا وي زه ته پېښور کې اوسه او په کلي کې مونږ ته دا کارونه مه کوه، نو بس بیا د هغه وخت نه زه په پېښور کې تقریبا شپږ شتیش کاله وشو چې زه بس په پېښور کې پروت یم او دلته اوسم.
همنګ چې بل تلې دې کته خو تاسو سره به ستار او چترالی ستار به سره هم هغه سره به سندرې ویلې کنه؟
یاره بچی ټول مخلوق پرې خود مخلوق کرے لرګی را ستار وفادار دې دې نه فریکتی وس
ډېر ښه ده. بس نورې خبرې به هم کوو ګورجانه، او ستا یو شمېر سندرې مې هم راغستې دي، دا به هم اوریدونکو ته اورو. نو دا د سوابه ذکر پکې بیا بیا کېږي، سوابه خو ستا هم کلی دی زما هم کلی دی، نو تا سوابه ته هم یو ځانګړې سندره جوړه کړې ده او د روستاو کې دې ویلې وه، نو له دې سندرې به خوند واخلو بیا به راشو نورو خبرو ته.
یوسف زو سیما نو سیما داد میڑ نو سیما داد ننگیالو سیما او داد یوسف زو سیما ہر زوانی ننگیال دے غاصب سرا پجنگے ہر زوانی ننگیال دے غاصب سرا پجنگے داد سوابے دخاورے رنگے او داد سوابے سوابے دخاورے رنگے 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 تیری حیا داری ہر زلمی ڈگد ننگے لری پھلو کی وحدت لری جڑنوں کی عزت لری پتلری غیرت لری ننگ لری عظمت لری پھلو کی وحدت لری او جڑنوں کی عزت لری زار پپل خاور کا بادشاہ دے کملنگ دے زار پپل خاور کا بادشاہ دے کملنگ دے او دادا ساوے ساوے دخاور رنگ دے دادا
گورجان دا سندره مو چوریدا زما دا فکر ده چې ته کوشش کې شوري هڅه کې چې کل سندره جوړوي چې دغه روایتي سازونه پکې زیات وکاروي دغه د ماشين او د کمپیوټر له دغه نه اثر نه بچ کې هم دا سده څنګه
او جوم دا سوچ باندې چې زیات تر کوشش مې دی چې ژوندې سازونه پکې واچو ځکه چې زمونږ کم هنرمندان دي لکه ولیدا د استاد خدای دې وبخي دا غون ته کې هنرمند زمونږ نه د کسې لاړ کنه چې په کور باندې کېناسته زه نه غواړم چې لکه داسې قسم خلک دي په کورونو باندې کېني نن سبا خو بس ٹریک ته دغه ټیمان ټنګیږي ټیمان دي نور خو نشته کنه بس د کمپیوټر بسرې د می سبې دغه کنه ژوندې سس خدای لکه تبله شو هارمونیم شو رباب شو دا چې د موسیقۍ نه لري خو بس موسیقي ختم شو کنه
او تا ګورجان یو وخت کې په پیښور کې د څو کلونو شو تاسو زینو ملګرو گلزار علم سیب چې هم کله په پیښور کې تاسو هغه وخت هم هڅه کړې و چې یو اکیډمي جوړه کړي او د هنرمندان په یو ټغر ټول کړي نو هغه هڅې هم بیا دغه شوې دا ښکاري چې ناکامه شوې په خپلو کارونو کې
دا سی وچ غز مون ملګرو را سره ډیر کلک کلک وادي کړی وی چیر ټول بپو خپل کی په یو والی باندې کار کو یو ځای به کار کو نا غز او گلزار الله مجی سی بیا وازی پاتې شو بیا بیا دا غی نه پس ما یو ملګر د اختیار خان نه مانی رای ما وی چیر دی هنرمندانو لسه دا سی او کو نو منګه سپیکر سی سره لاړو اول عدل تو کنه هغه تیر حکومت نو ګوهر سن غواړي نو مرته مې هر وز ورته یو مچ کې زمنګ دي هنرمندان د پارم څه د فاندینګ لیک دغه وکنو نو د 35 کسان د وفد په شکل کې ور لاړو او هغه د فنکارانو ته ټول هنرمندانو ته 10,000 روپۍ د میاشتې مقرر کړې هغه خو زه خو چې ډیرو حقدارانو ته پکې دوه کاله پیسې ملاو شوې
نو تاسو خو مخکې هم دا کارونه کړي وو اوس ته بیا لګیاي واتس اپ ګروپونه دي جوړ کړي دي او د هنر وارثانو په نوم ته یو واتس اپ ګروپ هم لري په هغه کې د هنرمندان ځان سره یو ځای کړي دي اوس تاسو لکه چې غونډې روانې دي داسې غواړي چې هم د دغه نوم تر لاندې یو ټولنه د هنرمندانو جوړه کړي نو دغه کارونه هم څنګه روان کړي دي تر اوسه پکې څومره پرمختګ شوی دی
دغه خو زمونږ ډیر ستر ستر ملګری دي سره ډیر د هنرمندان ناموړي هنرمندان دي شاعران دي صحافیان دي سره د قلم د لارې ملګری دي سره مونږ د مخ پر ورځو کې یو ایونت کده مرحوم هدایت الله صاحب ته ټریبیوټ هغه ډیر زیات خلاړو نو پاره کې سم ملګری مونږ سره داسې چغی وی چیر دا خو بس د لکونو د دغه خبره ده نو هغه کې څه غلا غلطي شروع شو نو مونږ د هغه نه ځان یو اڑخ تک نو مونږ چې خپل یو دغه جوړ کو او لایک زادس لایک سے ورلنو مور کو د هنر وارثان مونږ د هغه د پاره یو خپل ګروپ جوړ کو مونږ د هغه غونډه وکړه ملګرو ټول ملګری ورته راغلو اوس د مې غونډه مونږ جوړو چې لکه پاره کې به زمونږ ټول مشران چې د سومره صحافیان دي سومره سندرغاړي دي شاعران دي دا ټول ور جمع کیږو او پاره باندې باقاعده یو اخیری دغه کو چې صدر سوک شو سیکرټری سوک شو نو دا غي نه پس خپل قدم پورته کو د هنر د لارې او د هنرمندان لپاره
او د دې نوم هم دغه د هنر وارثان بي وي د دې ټولنې نوم
او جدی نوم هم دخکه ده هنر ورسانی او ده دی منگا مشر استاد خیال محمد سید ده دی زمنگا سرپرست آلاره او ده دی نوم چی کم دینو بزدک ده هنر ورسان نوم دیش دیش دریا براو خود چلی چلی عاشقان پکلا حشو بلی بلی عاشقان پکلا حشو بلی بلی نو ناگہان مخپٹ گیا اخکارا اکڑو پخندائی رات ویل چھی جلی جلی پخندائی رات ویل چھی جلی جلی د پتنگ محبت لا پسی زیادی چھ دور لمبی لی دیشی بلی بلی نوز خوشحال ببل دیار برابر ناکن او پا جہان کخ پل ڈیر شی ڈلی ڈلی جہان کا پل ڈیشی ڈلے ڈلے سادہ نی پاگ مارے سا نا در در دن تانا نا جھیرے نا دے نا در در دن تانا نا جھیرے نا دے ہوتے نا نا ہوتے نا نا ہوتے نا 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 در در دن تانا نا جھیرے نا دے نا در در دن دے گنچ گلدا تور گے سد سمپل پانی دی دی دزر کی سپینا والا دے دو زانی پی دی دی دزر کی سپینا والا دے دو زانی نو شنڈی دی جوانگن بخی پستر گو کڑے خوننا جب دی شکر ددن نا پوزڑکانے جب دی شکر ددن نا پوزڑکانے نہ ہستی نہ پوہی گم دادی سنا کمڑا دا خال دی دے پزل کدان دا دم مانے خوشالم جے درا زرم ساتھ لے ذرا دوائے کستا عشق نزد نا جانے سلا رات آوائے چستا عشق نزد نا جانے سادہ نی پاگا مرے dir dir din ta na na de
واگور جان سر ترانے دی پکی ویلی دی یار
بس کمالات د ماسخان استاد دی
ها کمپوزیشن ماسخان استاد کړی ها
جی کمپوزیشن ماسخان استاد کړی
خډی رخدا او بیا بس تاسو د ملګرو د ټولنې دی خبرو ترا شو تا پکی یو واتس اپ گروپ هم جوړ کړی دی بلاش میر زده پکی هم اغست مازه خو ګور محبت د میسجونو دی روان دی او غرب او درس جوړ دی او ظاہر ده ته دا کوي کنه ګوري او هر چاته جوابونه ورکړي دا خو ځان ته ګران کار دی دا چا چاته به څوک غږیز پیغامونه را لېږي، څوک لیکلي را لېږي، ته هر یو ته لګیا یې ځوابونه ورکوي، نو دا خو دا ډېر وخت په دننه اخلي دا کارونه.
بچا جی بس پښتو دا او چې د بل سړی زړه ګټل غواړي نو خپل ټایم به ورته خامخا وباسي، خپل کارونه برستو کې نو زه خپل کارونه هم کوم، خو ورسره ورسره چې دینو چې څوک تصویر دغه کې نو ماشاءالله ورته ما څوک خپل غزل دغه کې نغه ته واو کو دغه دی چې دی خوشحالي کې په دې خبرو باندې
دی کې تاسو دا ماشاءالله او ډیر خو داسې کنه د کار خبره پکې هم څوک داسې وی چې داسې موضوع راوړي چې په غیبه باندې یو بحث روان شي او خبرې پکې وشي،
نو هغه چې دغه کې مادم ډېر ښه سوال وکړه، هغه چې کینې هغه ماته ټلیفون وکړي، بیا زه ورته وایم چې لکه خبرې کوي نو د ګروپ په مینس کې کوي نو تاسو ته به ډېرې ښې مشورې ملاویږي، ځکه چې موږ سره ټول لیکوال خلک دي، ټول پروفیسران دي، پوهان دي او تکړه هنرمندان دي، بل ستاسو غونډه کې د کرن ورور غونډه کې مشران لرو کنه پکې ټول ته هم چې لکه تاسو خپل یو میسج پرېږدي دا چې پاږې کې ستې چې تاسو د پرمختګ د پاره تاسو ته اسانتي ای
خو دې کې چې ته د پوهان پروفیسران د استادان یادوي نو هغه څوک دي او همدارز ته په کې وختي خبر اعلان هم یاد کړل چې هغه د سره ملګری دي، نو دغه استادانو خبر اعلان کې کم ملګری چې تاسو سره په دې ګروپ کې شامل دي دا وخت
دې کې خو موږ سره اکبر سیال صاحب دي، ادریس صاحب دي، لطیف سیما صاحب دي، پوهان لکه ډیر زیات دي، فکر باسین صاحب دي، لیک زاده صاحب دي، او ډیر دی پکې را سره زه کم کم یادوم، عالمزیب مجاهد صاحب دی پکې را سره د بهار نه، تاسو یې بغزمان صاحب دی، جاوید اقبال صاحب دی، ډیر تکړه تکړه هارون رشید صاحب دی.
ښه ډیر ښه. او دا پرون چې تاسو غونډه وکړه یا حسیم کله چې یو بل سره کینی نو کمې داسې مهمې ستونزې دي چې هغه د هنرمندانو په پام کې دي او دوی غواړي چې هغې ته یو حل پیدا شي، کنه د هغې لپاره یو ټولنه جوړه کړي، خپل غږ مضبوط کړي، هغه ستونزې کمې داسې مهمې ستونزې کمې دي؟
هغه خدا دی چې لکه اوس زمونږ په کې ډېر ملګري داسې چې بیماران دي چې موږ په دې پنځلس ورځو کې داسې یو پروګرام جوړ کړی چې موږ به اسلام آباد ته، نو موږ باقاعده ټایم اغست دی سپیکر صاحب نه، نو چې موږ لاړ شو او د هنرمندان لپاره دا کم چې ډېر زیات غریبانان دي چې د دې لپاره د صحت کارډونو غوښتنه وکړو، نو هغه موږ ته ویلي چې زه بالکل ستاسو ملاتړ یم، زه به ستاسو او ملوم او چې ستاسو سین انشاءالله زه به تاسو سره قدم په قدم یو ځای روان یم.
خانو یو خدای دغه د صحت غم تاسو کوي چې کوم ناروغ دی، بل کوم داسې دوه درې نورې مهمه ستونزې کمی دي چې غل دي هنرمندانو په نظر کې دی او د حل غواړي؟
هغه دا دي چې د هنرمندانو خو لکه دا ساتي دلته بورته وای چې لکه مارکیټ کرنه، نو خبره صرف دې ته پاتې شي چېره فلانی ځای کې دی یو ملګری پروګرام دی یاد چا کوئی دن وادي هغې له لاړ شي بیا راشي بیا د کسې ناستي، موږ ډېر پاره مورلا دغه کړی دی چېره داسې یو دوه درې ویب ټي وی ګان راوتي دي چې هغې ته د ملګري راغواړو چې دوی د کسې بیکاره نه کینی، نو هغې سره هم خبرې زمونږ روانې دي، بس خپله ورته داسې موقع جوړو چې دا هنرمندان را یو ځای خوشحالي او په کار باندې.
دا اوس چې تاسو غونډې کوئ دا خو تاسو شل دیرش کسان به ټولېږي، نو دغه هغه خاطر توازوی چای ډوډۍ پکې هم راځي کنه، نو دغه خو دغه غواړي خرچې غواړي، نو دا د ملګري تاسو پیسې جمع کوئ کنه یو کس دا لګښت چا په ذمہ وي، یا بیا که تاسو ټولنه جوړه کوي بیا تاسو ته یو ځای زګي او دفتر به پکار وي، نو هغه ته هم کم پروګرام لري چې دا پیسې بل کم کوئ؟
مونږ دا پرونی غونډه خو چوکړه، نو دا مونږ د بلال جمشید زموږ یو ډېر اوږجبې سندرغاړی دی پښتو، د هغه په ځای کې را جمع کړی وو، نو هغه وی چې نه دا ډومبی ځل دی، ډومبی دغه زما طرف نه دی، او دا بل چې کوو دا به ټول په شریکه باندې ټول په خپلو پیسو.
دا خو به د غونډو خبره وشي کنه، دی کې به څوک ډوډۍ وکړي څوک په چایو کې، دا چې کله ټولنه جوړه شي بیا دا سې کوم خبره تاسو کړی دی چې دا میاشتنې فیس چې یو غړی وي ممبر وي د ټولنې هغه باید یو څه پیسې د میاشتې ستاسو هغه فنډ ته ورکړي چې داسې غونډې راځي یا نور خرچو وخت راځي چې بیا تاسو سره پیسې وي کنه؟
او جی دغه به دا ټولې خبرې باقاعده مونږ ځان سره نوټ کړي دي، لیکلي هم دي چې داسې مونږ ته یا فنډینګ کېږي یا خپلو کې داسې پروګرامونو له ملګري دي لږې لږې پیسې دغه کوي مونږ په کې خپل د خپل طرف نه څه کوو که نه نو بیا چې داسې هلې ځلې راځي نو انشاءالله هغه پیسې به مونږ سره موجوده پرتي نو مونږ به د هغې نه هغې باندې خرچ کوو.
او تاره ته ویلو چې تاسو غواړئ چې په سوابای کې یو موسیقۍ یو پروګرام وکړي یو غټ پروګرام جوړ کړئ نو هغه خبرې هم چرته رسولې دي امکان شته چې و بشي په دې تاویز په سپرلي کې بلته لوی کلتوري پروګرام کوو.
او جی هغه خبره زمونږ شوې ده خپلو کې مونږ ملګرو الته د سوابای کې سلو کړ چې دا په شاه منصور کې یو غټ ګراوند دی هغه ګراوند کې به وکړو دلته نو خو به سندرغاړي هم ځي او مونږ سره به زمونږ هنرمندانې خویندې چې کومې دي هغې به ومي مونږ وایي چې زه دا یخ لږ غونډه کې په شا شي که نه نو دا غونډه به وکړو دا پروګرام به هلته وکړو نو مونږ سره پکې ډېر تکړه تکړه ملګري دي هغې ټول بس په انتظار دي او په دې هلو ځلو کې لګیا دي چې په سوابای کې داسې یو پروګرام وشي چې یو یادګار پاتې شي.
ډېر ښه د سوابای خبرې بیا شروع شي نو ته خو د مانیرا کې خو یو شمېر شاعران دي دغلته د هغوی خپل ادبي ټولنه هم لري کام قلم په نوم باندې او تیز ما په خیال چې غړی هم یې نو سوابای کې مانیرا ته بیا څومره وخت ورکوي ته خو زیات وخت لکه چې په پېښور کې خو کله کله کلي ته لاړ شي دغه ملګري وویني هغې سره بنډارونه محفلونه وشي.
او جی بس چې کلي ته لاړ شم نو خامخا هغې سره پکې ملاو شم ټولو ملګرو سره ووینم حجره کې اکثر مونږ ملګري بیا ناست یو تصور صاحب دي کیسر صاحب دي مونږ بس خپلو کې لیدل کتلو شي عزیز لاله جی انور صاحب دي هغې ټولو سره تسکین صاحب دي ملاقاتونه کېږي زمونږ.
صحیح ده. او ته خو شعر هم لیکې ګورجان نو شعر لیکلو ته اوس وزګارېږي تا خو کارونه ډېر دي
یاره بچا جی بس کله کله دا روانه اما دوشي داسې زور تا میرا یو خطر روانه خو دې خو دې کار لمنډه ول په کار دي شعر نه اکثر پاتې او کار پسې منډه و
نه بس په کارونو کې بریالي اوسې ګورجان ډیره مننه مونږ ته وخت راک خو ژوند ته غواړو خوشاله اوسې آباد اوسې.
مننه بچا جی تاسو ته ډیر جون غواړو بس تاسو راته یې کنه نو ان شاء الله مونږ به ګلی ګلزار ګرځو
او آباد اوسې خوشاله اوسې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.